په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه او په دې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هر کله کوم. افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي د افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي ده هم نظر دي. په دې اړه مود د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی دغه ورځ دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس او د هیواد لپاره د امریکا د هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن په ارګ کې سره کتلی دي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقۍ ستونزه حل کړي او د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازینۍ لار ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پارک کې سره کتلی دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیلزاد د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې یو شمېر پیژندل شوي سیاسیون او د ځینې ګوندونو مشران هم وو چې د سولې لپاره د هڅو په اړه یې خپلې اندېښنې له خلیلزاد سره شریکې کړې. زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو او د ځوانانو د ټولنو له غړو سره هم غږېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال له بامیان وایي چې په دې ویډیو کانفرنس کې خلیلزاد د سولې په اړه د هغوی نظرونه اخیستي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په کندهار کې او هلته د مدني ټولنې له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازینۍ لار ده. ستولتنبرګ دا خبرې پرون په واشنگټن کې کړې دي. هغه ویلي چې د افغانستان د اردو سره د امریکا او ناټو مرسته طالبانو ته د اوازې پیغام ورکوي چې په جګړه کې بری نشي ګټلی. د ناټو عمومي منشي په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. هغه وویل چې امریکایي لوري ورته واضح کړې چې تر اوسه د طالبانو د استازو سره په خبرو کې هیڅ پریکړه نه ده نهایي شوې. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روان جنگ هغه څه چې توقع یې کېده نه دی بریالی شوی. د دغه ادارې مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ترهګری سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور اساسي هدف و تر اوسه هغه سي بریالی پرمختګ نه دی شوی. خو فریدون خوځون په افغانستان کې د سولې لپاره ورستی هڅه یو مثبت ګام بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د ناټو تړون له عمومي منشي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې لوی ګامونه اخیستل شوي دي. هغه وویل په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو په مثبت لور باندې حرکت پیل سوی. د برېښنا شرکت مسؤلان ویلي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقۍ ستونزه حل کړي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب نن د کابل د صنعتي پارکونو لپاره د 40 میگا واټ اضافي برق پروژه پرانستې ده. هغه ویلي چې خصوصي صنعتي پارکونو ته به هم 140 میگا واټ برق ورکړ شي. د برېښنا شرکت وایي چې د کابل صنعتي پارکونه اوس یوازې 15 میگا واټ برق لري چې د لویو فابریکو د فعالیت لپاره کفایت نه کوي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې ګوري. دا خبر د جرمني خبري اژانس پور کړی خو په دې خبر کې د دې د بحثونو نور جزئیات نه دی راغلي. د ناټو ځواکونه په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره افغانستان ته ولاړل. د جرمني خبري اژانس وایي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د جرمني د خبري اژانس په حواله د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به په نننۍ غونډه کې د دې تړون د جوړیدو او یایم کلی زهم ولمانځي تر دوه مینړیوال جګړې ورسته د امریکا په ګډون دوه لسو هیوادونو په 1949 میلادي کال کې د شمالي اتلانتیک تړون سازمان جوړولو سند په واشنگتن کې لاسلیک کړ. په واشنگتن کې بنن په دغه غونډه کې د روسیې او ناټو پر روابطو هم خبرې وشي. د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لری کولو پریکړه کړې ده. هغوی د وینزویلا د سترې محکمې څخه غوښتنه کړې چې د هغه د جنایي محاکمې مقدمه جوړه کړي. دا پریکړه د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکوونکو ملي اسامبلی په نوم ډلې کړې ده. د دې پریکړې پر اساس کېدلی سي چې د خوان ګوایدو دا کار چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ د هغه هیواد پر اساسي قانون تیری وګڼل سي او حتی د هغه د نیول کېدو حکم صادر شي. خوان ګوایدو پرون د وینزویلا په پلازمینه کراکاس کې یوې مظاهرې ته چې د دغه پریکړې پر خلاف وویل
نه
موږ به له خپلو مسؤلیته ونه تښتو. ښایي هغوی داسې ګمان کړی وي چې زه به له وطنه ولاړ سم او هغوی ته به کار اسانه سي، خو داسې نه ده. هغوی چې څه غواړي هغه به کوي، خو باید د خپلو کارونو پر عواقبو خبر وي. د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د امریکا د متحدو ایالاتو په شمول خوان ګوایدو ته وینزویلا د جمهور رئیس په توګه پیژني او مشروعیت ورکوي. او د ایران د سینما یو نامتو هنرمند جمشید مشایخي مړ سوی دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس اسنا پرون ویلي چې مشایخي له ډیر مودې راهیسې ناروغ او د تهران په یو روغتون کې سا ورکړې ده. مشایخي په ایران کې تر سلو په زیاتو فلمونو او هم دومره ټلویزیوني ډرامو کار کړی وو او د تیاتر له پیژندل سویو هنرمندانو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي، خو په دې هېواد کې 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي ده څومره هم نظر دی. په دې اړه مو د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی.
موږ نن 13 کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده.
افغانستان کې د شوی پرمختګونو په اړه له یو افغان کارپوه سره هم غږېدلې وو.
سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وو د نن شمېرې سره قطعاً قابل د پاتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شو او د دې سره په خوا کې د لوی لارې تورې ورغول شوې.
د ناتو سرمنشي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نشي بریل کېدای او د سولې خبرو ته کېني. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې بیا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. هند ته تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
لاره ډېر طویل شوې ده، 1 ساعت 45 دقیقې اوس شپږ ساعت رسېدلې.
پر دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز خبرونه لرو.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سرکیږي. دا د دې نه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د ژوند په شیبو کې به د حلوا په باب واوري او د اساسي بشري حقونو په اونیز خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت غږېدلی وو. ازادي راډیو او ریپ ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازي اوریدلای شي. د افغانستان حکومت اجرایه ریاست وایي د لویدیز په همکارۍ په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې زیات پرمختګونه شوي دي، خو د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له شویو پرمختګونو سره سره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره له خبرو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان کې که څه هم جګړه روانه ده، خو په دې هیواد کې پرمختګونه شوي او اوس هلته هر څه مثبت خواته روان دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای لا تیرو نګدو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودې. د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې په یاده موده کې په دغه هیواد کې زیات بنسټونه رغول سوي دي.
په افغانستان کې د لاس راوړلو نه وي پرمختګونه ډیر شوي دي. موږ نن اتلس کال مخکې سره د مقایسه وړ نه یو. لترهګری سر په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا و، متاسفانه تر اوسه لترهګری سر مبارزه هغه څه چې و بریالي نه ده. د سول لپاره په دې ورستوي کې هڅې ډېرې شوې دي، دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
دا په داس حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي لویدیز پورستای کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه نو لسکلنو راهیسې روانه ده چې بدمرغه او مسخره ده، خو اوس موږ ډیر ګامونه اخیستي او ډیر څه دغلته دا محل په مثبت خوا روان دي. ډونالد ټرمپ د ناتو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل دا محل په افغانستان کې ډیر څه په مثبت خوا روان دي. افغان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې د نړیوالو په همکارۍ په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي، افغانستان دا محل منظم اردو او د غشان د نړیوالو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ټینګار کوي چې لویدیز دې د ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې لا هم جدي اقدامات وکړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون وای لویدیز دې په دې تړاو پر پاکستان فشار زیات کړي څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د سولې لروانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي کڅ هم په افغانستان کې د لویدیز هڅې ستایي، خو زیاتوي چې د ولچتم او هڅې پرمختګونه ان دي سوي. د دغه کمیسیون غړي آرین یون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کومه بیا چې اټلام کړي ز فکر کوم چې هغه سم نه ده. پرې نن نو کلو کې کوم ګورو دومره لاس راوړنه موږ نه لرو. د دوی یادات چوغوري یعنی پر برخه کې کوم ګورو دومره لاس راوړنه چې موږ دومره پرمختګ کړی و نن د افغانستان دا حال نو اوس هم هغه جګړه روانه ده او پر برخه کې موږ ډیر ستونزې سره مخامخ یو.
خدا چې عام افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
دا اوس هم جګړه روانه ده، هر ورځ خلک وژل کیږي، په کورو کې بمباردمن کیږي، وژل کیږي، یا د حکومت لخوا یا د طالبانو لخوا.
د یادونه ده چې ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې افغان جګړه بدمرغه او مسخره بللې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا محل په کابل کې ده او دغه بهیر د پرمخ بیولو په تړاو له افغان چارواکو، سیاسینو او عامو خلکو سره په خبرو او مشورو بوخت دی.
بیا هم په موضوع کې تم کې یو په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب افغان کارپوهان له دو اړخونو دې مسلې ته ګوري. یو دا چې په تیرو اتلسو کلونو کې څومره پرمختګونه شوي د مخکینی کلونو په نسبت، یعنی مخکې له دې چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او بل دا چې هغه مرستې چې د میلیارډونو ډالرو په دې تیرو اتلسو کلونو کې له افغانستان سره شوي دي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو هم حاجي سید داود دی او وایي چې دغه مرستې چې په افغانستان کې په اتلسو کلونو کې شوي دي، شوي پرمختګونه کافي نه دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له ښاغلي حاجي سید داود سره مرکه کړې. په پیل کې د پرمختګونو په باب ښاغلی حاجي داود وایي
د څه درته ویلی شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخلې په افغانستان کې همې امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، ام معرف ته غټ صدمه ورسېده، ام اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د 11مې نیټې د مخه متاسفانه ټول شیان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا دوی دلته راغله، په دې اتلسو کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتي شته ده، اما مهمه خبره دا ده چې په همدغه حالت کې تاسو ګورئ چې اوس افغانستان تقریبا 300,000 پوځ لري. یعنی امنیتي ارګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغه چې د معرف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر 11مې نیټې نه مخکې واو د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شو او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې اتلس کلنو جګړو کې دا لارې بیا کند او کپر شوې او خراب شوې، اما د واقعیت دی چې مثلا لویې لارې کابل ایرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب څومره چې توقع و آیا په همغې اندازه باندې شوی دی او کنه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغې ته په پام سره، یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي.
اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه زه فکر کوم د دغه کومکونو په پرتله چې تقریبا د یو سلو څلویښت میلیارد ډالرو نه زیات په دغه ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو متاسفانه داسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار رپورټ دی چې په یو ډالر کې اویا سنټه یا اویا فیصده دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه څلوېښت هېوادونه دلته وو او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی که دا داسې موږ مقایسه کړو. اما که د پخوا سره مقایسه کړو د 9/11 نه مخکې، نو دغه بعضې شیان موږ په خپلو سترګو باندې ګورو. زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره چې باید شوې وه چې تر اوسه پورې نه ده شوې، هغه یو سم اداري جوړښت و، یعنی یو سیستم و چې دلته باید رامنځته شوی وای. په دغه کې نړیواله ټولنه هم ناکامه شوه. هغه افغانان چې د 10 کاله په واک کې پاتې شوي دي دوی هم ونه شو کړی.
په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سعود سعید داود سره مرکه وه.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هېواد ته ځي. خو د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د جګړې د سولیز حل لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي، خو طالبانو ته پیغام دا دی چې جګړه ګټلی نشي. یانس ستولتنبرګ دا خبره اسوشیټد پرس خبري آژانس ته په مرکه کې وکړه. مخکې له دې چې پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر جزئیات واوري، د ښاغلي ستولتنبرګ د خبرو نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
ټاکل شوی ده چې د ناتو د 9 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې غونډه وکړي. د دوی د غونډې هدف دا دی چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیزه ولمانسي او د روسیا او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر غونډې مخکې
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص است.
بلې، په ډېرې تېروتنې سره یوه تخنیکي ستونزه وه. د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو چې د افغانستان په باب یې کړي دي هغه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
د ناتو سرمنشي وایي طالبانو ته پیغام دا دی چې د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي کېدی نه شي. یانس ستولتنبرګ دا خبره په واشنگټن کې وکړه. دی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ستولتنبرګ همداراز وویل د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ کوي. د ناتو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي په افغانستان کې د سولې هلې ځلې د بحث یوه موضوع ده. ستولتنبرګ به د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. د طالبانو وغوښتل چې خبرو ته حاضر شي او د افغانستان پر مسأله موافقه وکړي. طالبانو د زلمی خلیلزاد په مشي له امریکایي پلاوي سره له 2 میاشتو راهیسې خبرې پیل کړي، خو لا هم حاضر نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ستولتنبرګ وایي چې طالبان د جګړې له لارې بریالي کېدای نه شي. دا موضوع د امریکا له لوري روښانه شوی چې په افغانستان کې د طالبانو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. خو څه چې موږ لیدلې د خبرو اترو له لارې د سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره د امریکا تازه هلې ځلې دي. موږ یې په کلکه ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې اوس په افغانستان کې دی له طالبانو سره بل پړاو خبرو ته تیاری نیسي. ګمان کیږي چې دواړه خواوې به د قطر په شپږم پړاو خبرو کې هغه موضوعات نهایی کړي چې په تیر پړاو کې پرې سلا شوي وو.
په راپور کې مو هم د افغانستان د سولې او خلین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاد زلمی خلیل ذات په باب واوریدل چې هڅه کوي له طالبانو سره بیا په قطر کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې ته د رسیدو جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. پاکستان ته د زلمی خلیل ذات له راتلونکي سفره ډېرې تمې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره تیره ورځ ټلیفوني خبرې وکړې او په دې سلا کړې چې د خلیلزاد سفر به په ترلاسه شوو لاسته راوړنو د لا زیات کار زمینه برابره کړي. خلیلزاد چې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی په همدې لنډو ورځو کې اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص استازی د بحث لپاره ورلیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او په دې لنډو ورځو کې به پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفون خبرې کړې او دواړو منلي چې د خلیلزاد سفر به د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د زیاتولو لپاره زمینه برابره کړي. خلیلزاد هم اسلام آباد ته تر سفر مخکې د پاکستان ځینې اقدامات ستایي. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان رول څنګه دی او آیا کله ستونزې جوړې کړي داسې ځواب وایي.
خو مشکلات خو هست طبعاً.
هو ستونزې شته، خو طبعاً زما په نظر دا هم عادلانه ده چې ووایو پاکستان مثبت اقدامات هم کړي او همکاري کړي ده.
همکاري کرده.
خلیلزاد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوا دا هم په ډاګه ویلی و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخه رول ترسره کوي او رښتینی همکاري نه ده کړي. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي پاکستان له ډیره وخته غنې تروریستي ډلې په خپل خاوره کې ځای کړي او د افغان طالبانو مشران هم دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې میشت دي. تر ټولو ورسته مسله چې امریکا پر پاکستان ته ګوتڅنډنه وکړه هغه دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان سرګندونی وي چې په افغانستان کې د لانجو د هواري لپاره د موقت حکومت وړاندیز کړی وو. د خان دا وړاندیز په افغان حکومت سربیره په کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم بکلا کرات او پاکستان ته یادونه وکړه چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. پاکستان بیا تل د خپل مثبت رول یادونه کوي او پرون هم دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی قریشی له خپل امریکایي سیال پومپیو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د اسانچاري او تسهیلونکو رول یادونه وکړه. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي پاکستان له همکارۍ پرته بل لار نه لري.
بیل ای انتخاب د پاکستان لپاره بل څه دی نه. اسلام آباد ته د ځل خلیلزاد تک په دې معنی ده چې درسته ده سولې مهمه ده، درسته ده تاسو نقش مهم دی، تاسو اراده لري، ولی په دغه دغه برخو کې تاسو نقش مهم دی. مثلا جانباز په افغانستان کې ورته کرکټ او سیاست سره فرق کوي. عمران خان باید د افغانستان د اداري په اړه باندې بحثونه کوي. دا هر هغه مسایل دي چې خلیلزاد بدل قریشي سره عمران خان سره په دې باندې بحث کوي چې تاسو وینا تاسو عمل څومره مهم دی، کېدای شي په ختمه شي باندې خبرې سره وکړو، حتی په دې باندې سره خبرو کې چې کوم اقدامات باید واخلي او په کوم مراحلو کې وکړي او په کوم مخکې کې وکړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په لیدنې سربیره تر اوسه ځینې سیاسي او قومي مشران هم کتلي او تمه ده تر دې لیدنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ شي. دای چې تر اسلام آباد وروسته ازبکستان، اردن او قطر ته سفر کوي څو د طالبانو له سیاسي غړو سره وګوري. د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو سیمه ییزو هیوادونو او قدرتونو په مثبت رول او همکارۍ ټینګار کوي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تلونکي سفر په باب مو اوریدل. هغه هیواد ته چې له هند سره د په وروستیو کې راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې خپل هوایي قلمرو د هر هندي الوتکو او د افغانستان د الوتکو پر مخ چې د کابل او نوې ډلي ترمنځ انتړلی دی. هند تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکي هم له معمول سره سم وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. ناجیه صافی له یو شمېر دغو هند ته تلونکو افغانانو سره غږېدلې او د چارواکو نظرونه یې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د کابل دهلی ترمنځ پروازونه لسو اونیو رئیس افغانانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. د پاکستان د هوایی حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په یو ساعت او څلوېښتو دقیقو کې رسېدل، اوس د ایران له لارې په شپږو ساعتونو کې رسېږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده.
پنځه دېرش کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځلې اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لارې په اوږدو کې د ستونزو په اړه وایي.
څه چې ما ولیدل تیاره کې، یو مریض و، ماشوم و، ډېر وضع خراب و، هغه سا یې ورکړه نو ټول والا خفه شو. علت همدا ده چې لاره ډېر طویل شوې ده، یو ساعت و پنځه څلوېښت دقیقې و، اوس شپږ ساعت رسېدلی دی.
د لارې د اوږدوالي تر څنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نهه ویشت کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسېدلی.
تقریبا دوه درې ځل مونږ ټکټ کانسل شو، سپای جیت ویل چې دا نهم تاریخ ته ځي، نهم تاریخ کې ټکټ راته راواستول، بیرته کانسل شو، بیا ویل چې شپږویشتم تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو دوه دفعې مونږ داسې جنجال ووینو.
دلته کابل کې یو شمېر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته پشا شوي. دوه دېرش کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات راه کې دور است، ما میترسیم کې مریض اگر کې ببریم امکان داره کې در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي، څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
معیاري جوړ شوه و مریض ما در هر سه وخت تداوي شوه.
شبیر همدارنګه وایي د تیر په پرتله د ټکټونو بیې لوړې شوې او اوس یې هر څوک د اخیستلو توان نه لري. شکیب فضلي بیا د یو شرکت مسؤول دی چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په مسافرینو ټکټ پلوري. نوموړي وویل په تېرو څو اونیو کې د ټکټونو خرڅلاو کم شوی.
سابق د یک ماه مو ټکټ خدای حساب میکرد، مثال
پخوا مو چې میاشتنی ټکټونه حسابول سل سلنه ټکټونه به خرڅېدل، خو اوس یوازې څلوېښت سلنه خرڅېږي. دغه مسله زموږ په کاروبار ناوړه اغېز کړي.
د پاکستان له فضا له کابله تر ډهلي او له ډهلي نه تر کابله پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګېد چې د تېر کال په هود میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دا مسله د دې سبب شوه چې دغه پروازونه د ایران له لارې ترسره شي، خو پوښتنه دا ده چې د ایران له لارې د شپږو ساعتونو په جریان کې ناروغانو ته څه اسانتیاوې په پام کې نیول شوې. دا پوښتنه د کابل آریانا هوایي شرکت اجرایه رئیس منیر الیات داسې ځوابوي.
د دې لپاره زموږ میلمنو سوپروایزران او میلمه لرونکي د ناروغانو د مراقبت په برخه کې روزنې ترلاسه کړي او په دې برخه کې ټول اصول په پام کې نیسي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې هوایي شرکتونه له موقع څخه په ګټې اخیستنې د ټکټونو بیه دوه برابره ترسولې، خو د کامیر خصوصي شرکت مرستیال سلیمان عمر د دغو انتقادونو ځواب داسې وایي.
مونږ تر ډیره هڅه کړې ده چې د امکان تر کچې نرخونه وساتو. اوسنی سیستم کې نوي تغیرات هم راغلي، خو لا هم دا زموږ د عملیاتي برخې لګښتونه نشي پوره کولای.
یو شمېر هندي هوایي شرکتونه چې افغانستان ته یې تګ راتګ کوو د تېرې اونۍ په وروستیو کې افغانستان ته خپل پروازونه ودرول، خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي هغوی خلکو ته د ژمنتیا په اساس فعالیت کوي. د هوایي شرکتونو مسؤلین او خلک د پاکستان له لارې د هوایي پروازونو په بیا پیلېدو ټینګار کوي. هغه څه چې د هوایي چلند ادارې مسؤلینو په کراتو ډاډ ورکړی، خو لا هم ستونزه پر ځای پاتې ده. دا ځل د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې وین قاسم حلیمی داسې وویل.
نو بس افغانستان دو مطرح نیست، در اکثر برای تمامی کشورا فضای پاکستان بسته است.
تا ستونزه یوازې افغانستان پورې تړاو نه لري، بلکې د پاکستان هوایی حریم د ټولو هیوادونو پر مخ تړل شوی، خو موږ د ډیپلوماټیکو لارو نه د مسله تعقیبو او له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې یو.
با طریق مراجع ډیپلوماټیکو رسمي دنبال کردیم، با بخش ملکی هواناوردی پاکستان هم در تماس هستیم.
خو دا چې د پاکستان هوایی حریم به کله د کابل ډهلی پروازونو پر مخ پرانیستل شي راتلونکی وخت به روښانه کړي.
ستاسو له پیغامونو
تاسو دا هیله برم چې د ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د ټلیفون پر کرښه باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جوړې ولسوالۍ تاسو خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې. موږ سلوز پلي موږ در په دار یو موږ وچکلي ز پلي موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې پخوا دوی د دا یوه کښت لکه دا تاریخ دا دوه کاله کېږي درې کاله کېږي موږ یې ته د پای ټکی شوی دی سپر کړي مو دي موږ نه دي کړلي، نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي. نو سلو وځپلو کورونه را ونړول، باغونه را ونړول، در په دار یې کړو. نو موږ دولت سزا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. وسلام
بجا، السلام علیکم. زه په هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دا څنګه د ورور چې دلته ټلیفون نه اسکار نه کوي. زه غواړم چې دا سلام خدای داس کوي کې په شهر کې چې شاوخوا ولسوالۍ ته تار ورکړي، ځکه چې ولسوالۍ نام لري. خو سلام کوم، دی هیله چې ما پیغام نشر کړی. سلام،
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د وړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کومه پیسې راغلې وې د ښځو پیسې، ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توضیح کولې. 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې، 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي همغه رقم ته پښتنه اوسي. او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفرو وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. وسلام،
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کور موادان پیغامونه تل را لیگه موگه هم هر اومرو در تا اخبره و دیخبرونه دوهمی نمایته و رسیدو. فرشته جلالزی پستیدو که در افغانستان او نلی دیده ساد ده مهم و خبرونه سر لیکن ها بروی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې سره کتلي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیزاد د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي دي. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازنۍ لار ده. سولتنبرګ دا خبرې د په واشنګټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس سره په کتنه کې کړي دي. د برښنا شرکت مسولان وایي په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقي ستونزه حل کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنګټن کې غونډه لري او د دې تړون اویایمه کلیزه لمانځي. دوی به په دغه غونډه کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو لکه د افغانستان حالات او له روسیې سره د ناټو روابط خبرې وکړي. او د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لري کولو پریکړه وکړه.
ننجا صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمناستیک لوبډله تر راتلونکو دوو ورځو پورې د دوستانه لوبو لپاره پاکستان ته ولاړه شي. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال فردین امید جلالی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټیم کې دوه روزونکي او اته لوبغاړي شامل دي. نوموړي وویل لوبه به د کابل او لاهور لوبډلو ترمنځ د درې ورځو لپاره دوام وکړي. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون په وینا لوبې به د اپریل په 20مه پیل شي. د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون لخوا د وري حمل د میاشتې په 20مه نیټه د اتلولۍ سیالۍ ترسره کیږي. د دغه فدراسیون رئیس محمد اعظم کوهینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د فدراسیون د ټیمونو ترمنځ وي او دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل غوره لوبغاړو ته نقدي جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د پاکستان کرکټ بورډ وایي عمر اکمل یې د دې لپاره جریمه کړی چې یوه شپه یې په دوبۍ کې له خپل هوټل څخه د باندې په چکر وتلی و. دغه 28 کلن لوبغاړی د پاکستان میډل آرډر بیټسمن دی چې له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته یو وارې بیا د پاکستان په ملي ټیم کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. د پاکستان کرکټ بورډ له هغه وروسته دغه لوبغاړی جریمه کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې هغه د نڅا او سندرو په یو محفل کې لیدل کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ وایي د جریمې له مخې به عمر اکمل د خپل لوبو 40% جرمانه ورکړي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په پاڼه کې ولولئ. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې دوه ونځي خبرونه درته خبرو.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهوره حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سر کیږي. دا له دې نه بغیر موږ نورې حلوا هم لرو.
د ژوند په شیبونی ز خبرونه کې مو د حلوا په باب خبرې کړې. له ازادي راډیو له بلیونی ز خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو کې خبرونه کې مو هم په شخصي امنیت خبرې کړې دي. خو مخله دې چې دواړو نیوز خبرونه ته وار ورسیږي، تاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سواتلش شمیرې لارې مراسته ولیدي. پیغامونه مو زخت زیات راسته ولیدي. د ازادي رادیو څو اوریدونکو پر لپسې پیغامونه راسته وی او ګمان کوم چې د نورو د پیغامونو خند هم کیږي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خند دی او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. عبد الواحد مدقق هم له لوګر لیکلی چې د قطر بل غونډه کې باید د اوربان په اړه بحث وشي چې لک تمامو د سولې ته پیدا شي. له پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي د ملکي تلفاتو په لړ کې دوه ورځې مخکې په همدې ولسوالۍ کې څو ملکي کسان د عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي. کور مو ودان پیغامونه راستوي. پیغامونه زخ زیات دي، موږ یې په پروګرامونو کې درته لولو. او مخله دې چې د ژوند په شیبو نس پروګرام ته ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو او نېزې خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم، کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري. او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نوایل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي، دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا ښایي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل، په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیایمه ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا ها خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې وسی، په دې باره کې راغلی دی چې کچیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید په د قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 1500 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوي؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لرې او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی همدې می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا د هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبوره ای چې مثلا ته باید دغه پوهنځی ووایې یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق د نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟ چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون، خپلواک کمیسیون په 1300 کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل خوایل شو چې په دې 1300 کالو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسون او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوی وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 1300 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکاري سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اکله رادیوي برنامه لري د عامه پوهاوي لپاره، هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیره زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی په خوغو خړو کې مو حلوا خوخیږي
ازما حلوا خوخیږي خو هر قسم نه یو قسم حلوا د سیزن پیغم چاغه بده کوم ځی خلک په خې خو ما ډیره خوخیږي سی هغه سریخناک حلوا ده.
حلوا څو ډول پخېږي؟
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېږي وړ سرکېږي. دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو. موږ د وریزو حلوا لرو همدا رقم دی نشایسته او د غنمو.
الوا په کوم وختونو کې ډیره پخېږي؟
معمولا دود د الواو په خولو چې په خوانه باندې سي په شکل د میراثي پاتې د زمنګ په سیمه په کلو په باندو کې دا چې مړو په خاطر د ختم خیرات په دوه وختو کې پخېږي.
پام دې کله خبرې کوو په پایل کې به ووري چې حلوا د لویزل لپاره څه وخت او چیرې پخ شوه. حلوا په کوم ورځو کې ډیره پخېږي؟ ورپسې په دې خبرې کوو چې حلوا په څو ډوله پخېږي. قدرمن دوستانو، حلوا د خوږو خوړو په ډله کې داسې خواږه خواړه دي چې نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په بیلابیلو ډولونو پخېږي. د هندوستان، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د حلوا په پخولو کې خاص مهارت لري. حلوا معمولا د غنمو له وړو، سوجي، د وریجو له وړو او داسې نورو څخه پخېږي. یو شمېر خلک چې کله حلوا پخوي له وړو سره غوړي، زعفران، بوره، بادام، پسته، کشمش او نور مغز لرونکي شیان هم ورزیاتوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد نورالله کوثر وایي چې د حلوا پخول ډیر پخوا زمانه څخه راپاتې دي.
د تاریخي لحاظ نه چې موږ ګورو په قدیمي متونو کې د حلوا کلمه ذکر شوې ده، حتی په اسلامي متونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې یو نیم زر کاله ترې نه وتلي دي. په غو کې د حلوا او دغه معتدله حلوا یا کوم حلوا چې عربان پخې، نو د دې ذکر ډیر قدیم دل دین ښکاری چې دا په ډیر قدیم نه و او د انسان طبیعت له خوږو سره خو ډیر زیات دی اکثر انسانانو لګیږي. نو دا غذا به ډیر قدیمي غذا یې چې شل پیړونه به ډیر زیات کیږي د دې خوراک او د دې استعمال. موږ درې رقم حلوا پخو. یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېږي وړ سرکېږي. دا له دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو. موږ د وریزو حلوا لرو همدا رقم د نشایسته وریزې او د غنمو د پوست نه چې جلاسي د سپین وړه تر میده پکې راوځي د مختلف له غوړیو له کشمشو له چارمغز او نور دانی پکې اچي. دا نو موږ د میوې حلوا ورته وایو. دا بهترین حلوا د منطقې کې پخېږي او معمولا دا حلوا او ځینې خلک بیا د وریجو سپینه راوباسي لکه د غنمو تر میده په شانته هغه به ورسره مکس کوي ځانته. او عربو کې یو خاص حلوا ده چې ما خوړلې د عربي حلوا ورته وایي. هغه له خرمانه له اوړو نه له غوړو نه زیړ غوړو نه او همدا رقم یو بل ماده هم د اوس مې ذهن کې نه ده دا څلور شی سره یو ځای کوي اغه نه بیا یو عربي حلوا پخی نبی علی صلوات و سلام غ ډیر زیات خوخیده حتی د جمعه منځ نه روسته به یو صحابیه خزه ولا هغه به کور کې پخو به نبی علی سلام او زین صحابه به دعوتول او هغه حلوا به خوړله د بدخشان خلک به یو بل حلوا لري چې هغه د شبیه لیټی ته ده د لیټی د حلوا تر منځ یو څه چارمغ پکې اچي او غوډیم حلوا ورته وای او خو په هغه کې بوره او مالګه دواړه یو ځای کیږي هم بوره پکې یو ځای کیږي مالګه د غیر به جدا خوند
یو ډول حلوا چې د کابل او شمالي خلک ډیره پخوي هغه سپینه حلوا ده سپینه حلوا نسرکوي دلم غوړی او ځین یونانی درمل پکې وراچوي بیا یو میرمنه تور کوي چې موشم نړی تر وړي وي د میدان ورداګو اوسونکو سپیشل چې د کور میرمنده وای چې یو څه غنم څورزي په بوک خشتوي بیا یو باور نه بیلوي غنم لمرتک دی چې وچی لوچې د لوروست دومره ټکوي چې وړور نه جوړ شي بیا لام دوه وړونه حل واپخيږي او هغه وبو چې غنم پکې خشته کړی و هغه هم وراچوي د ډول حلوا ته نشایسته حلوا وایي خونه موري زیاته کړه چې د خپل د سوجي حلوا خپخوي
حلوا ډول ډول دی ومن زموږ خلک د غنم وړو څخه پخی زینو سیمو کې د سری واج هم ستې کله یو ناوې نوې کور ته راځي نو پخې باندې حلوا پخی او ټول خلکو ته ویشي په ټول خلکو باندې اخی زما حلوا خوخی خو هر قسم نه یو قسم حلوا د سیزن پیغام چې هغه به کوم ځی خلک پخی خو ما ډیره خوخی سه هغه سریخناک حلوا ده چې د وړو څخه جوړیږي غړ پکې ډیر وړيږي او هم د سی بوره ډیر پکې ولويږي او د سی یو رقم کشش لري هغه حلوا د ما ډیره زیاته خوخی د سوجي وڅخه الواز ډیره ښه پخوي که سړی سمه توګه پخه کی یعنی هغه چالي ورسي چالي زده کی نو په ډیره اسانۍ ډیره ښه الواز لري پخې ومن زه چې کله الواز پخوم زه هغه ته دم ورکوم سوجي وړو الواز ته کله دم ورکي هغه دانه دانه خيزي ډیره ښه الواز لري راځي او چې کله ما تر نن پورې پخ کړی د اکثریت خلکو هغه خوخه کړی ده
ځینې کسان چې نظر په غاړه واخلي کله چې خپل هدف ته ورسیږي بیا الواز پخوي او په خلکو یې تقسیموي د بغلان اوسنکی میرجان رسخ بیا وایي چې دوی له اختر نه یواش په مخ کې مغز لرونکي الواز پخوي بیا یې د خیرات په نوم په ګاونډیانو ویشي
معمولا دود د الواز پخولو چې په خوان باندې په شکل د میراثي پاتې د زمنګ په سیمو په کلو په باندو کې دا د چې مړو په خاطر د ختم خیرات په دوه وختو کې پخېږي همدار از د عرفه په شپه باندې پخېږي د اختر ورز د یواش په ورز باندې هغه وخت کې پخېږي همدار از نه وشتم د سنور ورزي چې پیسا دی الته دغه الوا پخېږي هم سایګانو ته ویشل کیږي او تقسیمیږي او همدار از مثلا خلق را غوښتل کیږي په کورته الته ورکول کیږي په همدې شکل شیبا باندې خلکو ته ورکول کیږي البته د سې یو ګرنه هم خلکو سره د چې د الوا په پخولو کې او الوا په ویشلو کې او دا کې د ثواب ته او ګټه ده او دا هم د سې په همدې شکل باندې دوت پات دی مثلا د بادام خسته کې دا هم پکې کارول کیږي او نور خوغه غوړې دی ورلې دی په مغه یو خاصه طریقه باندې پخېږي خلکو ته ویشل کیږي
حلوانه اواز په خیر او خیرات کې پخېږي بلکې ځینې کسانې په سهار کې د خوړلو لپاره هم برابروي د پغمان اوسنکی احمد وایي چې کدوی څومره هم ډیر شین د سهار لپاره پخې کړي خو بیا هم د کورنۍ غړي حلوا ډیر خوښوي
منګه خو چې د سرخان کې فضل څنګه مالدار یو او شوده پنیر قیمه دا شما پریمانه آگه هر طور سره خوچه ده الوان اینو ده سرخان امگره کاری خوصن الوان که بیا یادان آگه امور واچه ده زیر ده آگه خوصن او یا چه هیل امور سره واچه اینو الوان سره دیر خوند که ده سرخان خوند پا الوان بندی خیی او ملمم چرا شی ملمم وی چوالا ما ده دیر ازاد را که ما ده این الوان پخ کردیم ده گوله هم پکر چوالی او ده آگه زیر دیر خوندی را کچه دیگه الوان از دیر ازیاد که خاطر لرم او دیر پیشتی هم یو خورده برده کور که زکنه و ما گلکاری درو داره دا گلکاران دایم پخک رخ پل امور سره و خورده چی ریفتیا خبری دیر خوندی را کرد دیر پیشتی هم خورده الوان خوبا خانه از خورده باید چه لانورم ورده وده ور کرشی خوانده ورده ده خشایده سرخان نموده او که غذا دم
په ځینو سیمو کې به داسې رواج دی چې کله په کومه کورنۍ کې څوک مړ شي له خښېدلو څخه مخکې حلوا تقسیمیږي یا هم کله چې مړی خاښ شي د قبر په سر خلکو ته حلوا ورکول کیږي نورې خبرې د لوګر له اوسیدونکي متین څخه اورو
د ما د پلار یوولس کاله کیږي چې مړ سوی ده موږ هره جمعه خیرات باسو د مور و پلار مې حلوا باسو کورو ته یې ورکو جومات ته یې وړو د جمعې په شپه باندې بل داسې وسه موږ نه لرو چې لوی خیرات پسې وکړو یا شی وکړو هماغه جمعګي په شپه هماغه حلوا پخو باسو
خو د اسلام له نظره په مړی پسې حلوا تقسیمول دینی سبقه نه لري. دا د خلکو دود دی چې ورځ تر بلې په بیلابیلو ډولونو ترسره کیږي. دینی عالم شمس الحق وایي چې په اسلام کې په مړی پسې د حلوا تقسیمول نشته.
دا هیڅ بنیاد نه لري خوري خطه ای دا بنیاد نه لري. د مړي د کور څخه سړی باید هیڅ شی ونخلو، په تکلیف یې نه کې، په ضرورت یې نه کې، چې یا خیرات وکړي او یا ادوا پخه کې، دا کوم بنیاد نه لري. شریعت نو سینا زارس دوزې پاته سو دې ته یو منحوس دوزې ته بس یې ستایست دغه نه لري. مطلق چې بیا چا واس درلودي یو پنځم اوراد لسم اوراد میاش بعد هر وخت چې خدای قدرت ورور کوي یو خیرات کوي مومي خیرات داس نه دې چې اتم ته به الوا په خبي بیا ډیر ته یا په کورو باندې وي شي یا به کوشنان تور کوي او دا به اتمی وي. هیڅ دا شی نهسته. خپل ځان څخه یو شی جوړاوه دا به زموږ په دین پورې اړه لري. دا به زموږ دین انحراف دی. دا اگر سره په دین پورې اړه نه لري، دا نه حدیث نیولې، نه آیات نیولې، نه اجماع نیولې، نه درته وایم ما او دا شیرانه کل کردی هیچ چی نیست. بذار بنیادی نداری، هیچ بنیاد نداری.
په افغانستان کې حلوا به بیلابیلو ډولونو پخیږي، خو ډاکتران وایي چې د حلوا وړه باید ډیر سره نشي ځکه روغتیا ته تاوان رسوي. دا وژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښی چاري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 9 9 0 15 40 0 9 9 0 15 55. او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
شیبا پشیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.